درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د مسکو په غونډه بحث لرو، د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. البته په دې پروګرام کې به زموږ ملمانه د مسکو د غونډې پر اهمیت خبري وکړي، خو لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلوی غونډې کوربه دی. کابل کې د جمعیت ګوند کنګرا ګډوډه شوی او شاوخوا یې ډزې شوی، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړی دی. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلوی غونډې کوربه دی. د افغان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې تتللی او ویل شوی چې د امریکا، چین او پاکستان استازي هم برخه پکې اخلي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د دې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو د همکارۍ غوښتنه، او طالبانو ته بې له قید او شرطه د هر ډول خبرو وړاندیز به د ښاغلي عبدالله د خبرو مهم ټکی وي. مسکو ته له رسیدو سره سم د ملي مصالحې عالي شورا مشر د قطر د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د عنایت الله شاداب په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند څنګه ادعا کوي چې کابل کې د دوی لومړنۍ کنګره د صلاح الدین رباني وسلوالو کسانو ګډوډه کړې ده. د ښاغلي شاداب په مشرۍ د جمعیت ګوند رسنیو مسؤول مرتضی جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شخړه اوس پای ته رسیدلې.
دوی نن سو وسلوال کسان رو ویلګل او په هوټل کې زمونږ غونډه ګډوډه کړه، خو مافل په خپل ځای دی. کومه خاصه خبره نشته، وضعیت زمونږ د امنیتي ساتونکو په کنټرول کې دی.
د ویل چې د وسلواله شخړه کې چاته زیان نه دی اوښتی. ټولنیزو رسنوي کې ویل شوی چې د استقلال هوټل له شاوخوا چې دا غونډه پکې روانه وه د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند ویان عبدالفتاح احمد زیبیا دا ادعا ناسمه بللې او ویلي دي چې د دوی هیڅ وسلوال او یا هم غیر وسلوال کس دغې غونډې ته نه دی ورغلی. د ویلو ده چې د جمعیت ګوند څنګه د مخالفت د دغه ګوند کلنۍ کنګرې په اړه دی. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پلویان غواړي چې دا کنګره تر سره کړي چې حزب له میراثي کېدو وژغوري، خو د صلاح الدین رباني پلویان بیا دا کار غیر عادلانه بولي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایت، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هلیکاپټره په توغندي وشتل شوې ده. دا خبره رویټرز خبری اژانس د یو ځایي چارواکي او د هوایي ځواک د یو کارکوونکي په حواله کړې او ویلي دي الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې. دفاع وزارت د دغې ترخې الوتکې د لوېدو لامل نه ښیي، خو وایي پېښه کې چې تېره شپه شوې نهه کسان وژل شوي چې څلور تنه یې عمله او پنځه یې امنیتي ځواکونه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی وسلوال دغه پیښه کې لاس نه لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران په نتنز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړی دی. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوال ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسی دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړونه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن سیخانوفسکایا چې پرونی د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیشن وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوی او اصلي ګټونکي یې سیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنځشنبه د پیونګ یانګ په خوانی دریس تکرار کړ او وی ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغه ویلی شمالي کوریا به پر راتلونکي کې هم د امریکا د غډول هڅې لپاره وغورځوي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت ساروان سلامونه ومنئ. د خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په څپو کې نننۍ خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. د غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکاسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوی دی چې د مسکو لغونډې وروسته د ترکیې په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبرې وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډې وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالی په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغو اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندې کړي او همداراز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه در پیژنم د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي، شاغلی محمد بلال کریمی. شاغلی کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس له مسکو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو سره څخه پښتنی وکي د ټلیفون شمیرې به ورسته اعلان کړم. لومړی میلمنو ته ورځو ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی، لکه څنګه چې موول همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځای د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب، د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولې مهمه ده؟
تاسو ته او تاسو ملمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوحه کې خبرې اترې بهتي بیرنګ شوې. وخت تیریږي، ولې پایلې چې مثبت وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلته نه یوازې افغان لوري، یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نه ستي، بلکې د بین المللي هیوادونو لکه دی امریکا، روسیه او چین او هم دارنګ لکه دی پاکستان او ایران چې بیگای ویل دی ایران کوم استاد هم راغوخته شوی دا هغه دی راټول شوی. دلته دی دی معنی ورکړي چې د افغانستان په حق لا هم نړیواله اجماع ناشته ده او هم سیمه ایز اجماع او هم په خپل د افغانانو دوه خوا دی، یعنی یو خوا حکومت او بل خوا طالبان. موږ په دې هیله یو چې دغه بین المللي اجماع او سیمه ایز اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولی شي چې د افغان سولې په راتګ کې یو مثبت ګام پورته کړي او داسې پریکړې وکړي چې هغه د دوهې د هغه محتوا چې نتیجه باید سوله شي هغه رامنځته کړي او له بلې خوا داسې نتایج رامنځته کړي چې د ترکیې د وروستي کانفرانس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دوالو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنی د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې موږ پې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپل یو هغه مثبت ارزښت لري په دې کې چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان دغه سره
اړیکې لري. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی. د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال شغلای حکمت اعظمی هم د شبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلې ویم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکارا شو چې په دې غونډه کې نه یوازې د چي د افغانستان د دولت په استازي توب شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري او لدې کبل د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه له څه نظر مهمه ښکاري؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته درنه مېلمته او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې شک نه شته دا افغانستان د سول د طاره چې هر ګام خپل کیږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که دوه د بین الافغاني مذاکرات او یا په دوه کې ځینې مجلسونه سوي دي د سول د طاره، فرق یې اساسي او دا دی چې په دې کې دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونه کې مشران سیاسون تللی چې په هغه پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی دی او داسې نور. نو زه فکر کوم
یعنی وبخشي اعظمي صاحب، یعنی د دوه په کانفرنس کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی بی صلاحیت دی؟
نه، صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم دا صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دې قابل قبول وي دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا فکر کوم یو درون ټیم دی نسبت په هني ته. یو دوم بعد دا دی د مسکو غونډه کې که تاسو د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه و چې د مسکو سره د افغانستان پر شلو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې مسکو دایره ولاو افغانان به افغان دولت به حتی دعوته وینو امریکا به ډیر کله راحت نه شي افغانستان دولت بیا د خپل خوشی کې ګډون وکړي. خو دا څه تغییر خوړل لري خپل د امریکا علي رتبه کار چارواکي دي د مسکو په هوند کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران د ایران سره اگر چې رسمي اړیکې دی نشي درلودلی په هیڅ نوه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي. یو ګټه دا ده که که چیرې سوله کامیاب کیږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په خښه کې داخل وګڼي چې دوی مرور لري. دوم دا دی که سوله ناکامه کیږي دغه پلابې یوازې پر امریکا باندې نه وي، دا به په دا سیمه باندې وینو. امریکا غواړي چې خپل بار، خپل د اوږو بار دغه هیوادونو سره تقسیم.
بله، او په عین حال کې ستاسې منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځینو کې نږدېوالی راغلی دی؟
بالخصوص د سولې په برخه کې. بل یو د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی، او دا نږدېوالی دغه شروع شوی دی کله چې ډاکټر زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو. د ډېر کوشش وکړي چې باید روسیې او د نورو سیمې نورې وادن سره نږدې شي. یو دا یو اهمیت دی. دوه اهمیت چې په کوم د روسیې د اوسنۍ غونډې دا دی، کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم هلته چې اول یو غونډه کیږي په ترکیه کې، نو د مسکو کانفرنس کې دلای شي چې یو نو د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم چې اول وسی په هغه باندې افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي، او راسي سیاسون راسي به سره جمهور غنی سره خپل هغه څه چې دی اوریدل طالبان شریک کی. زما فکر دا دی چې د ترکیه زما معلومات دا چې ترکیه غونډه به لا هم تر دې.
بله اعظم صاحب، د ترکیه په غونډه به جلا خبري کوو. ډیر زیاته مننه. کور ودان زموش بل میلمه شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې ملاتړی دی، همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. کریم صاحب، ستاسو په نظر د مسکو د غونډې اهمیت په څه کې دی؟ کریم صاحب خپل
بله
بله دا موقعیت نو څه تغییر کوي چې اواز مو شسی؟ اواز مو ډیر واضح وشه دی. مهرباني ادامه ورکړئ.
ما په نظر د مسکو غونډه و دې ته ورته نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې سیمه حیا سوې ده. ډېر مهم دي او مفید دي د افغانانو سره نږدې کولای سي، او د تیرو شلو کلونو خالي سي په هیواد کې رامنځته سوي دي. د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلای سي. یو نو په دې مورید کې د تبادله د نظرونو تبادله کېدلای سي، او خپل مواقف روښانه کولای سي هیوادوالو ته، خپل ادعایي او نړیوالو ته خپل ادعایي د دې لارې څخه واضحه کولای سي. نو زما په نظر دا رنګ غونډه، او بل خصوص دا اوس په مسکو کې کوم غونډه دایره شوی ده، دا یو ښه ګام دی، یو مثبت ګام دی.
لیکن کریم صاحب، شاید یو شمیر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی، ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده ونه کړه دواړو خواوو؟
البته په دې مینس کې خو مرتاسي شاهدان یو سي ډيري کښته پورته رامنځته سوي دي، او دا مغلق او پیچلي مسائل دي. داسې سطحي نشي زر حل کېدلای. داسې اوس نړیواله اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه رامنځته سوي ده، او هغوی همکاري کوي. نو دا هغه فرصتونه رامنځته کوي چې افغانان باید ګټه ځینې واخلي. طالبانو فکر کوم تل د دې بیکګراوند څخه وګوري استفاده کړی ده. بیا باندې هغه غونډه یا هر هغه ګام چې افغانان سره نږدې کولای شي د هغو هرکلی کړی ده، او هغو ته کې ګډون کړی ده. په دوحه کې هم چې کوم غونډې یا کوم پروسه روانه وه، موږ چې کتلې هم لیدل، هلته موږ ولیدل چې له نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي وو، او پروسه په ځنډ سره مخامخ شوې وه او په تعویق کې لوېدلې وه. اوس چې دا فرصت برابر شوی ده، دا هم یو ګام ده
سی باید د ګټه دی پورته سی. بله، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب سراجی، د قطر په خبرو کې ولې استاذ په نظر پرمختګ نکیشي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډه ته ضرورت پیدا شو؟
اصلا یما په نظر د افغانستان لانجه، د افغانستان جګړه، د افغانستان سوله ایزاز د افغانانو په لاس کې نه ده. دلته بهرنی زواکون قوتونه، بهرنی هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر یا د دې اړخ یا د هغه اړخ ملاتړ کوي تر څو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لره رامنځته نشي او هغه څوک مثلا د افغانستان ګاونډي په دې پوه نشي چې په راتلونکي حکومت کې د دو خلکو یا دې حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي نو دوی به د سولې پلوي ونه کړي. زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې دغه غونډه چې شوې دا زمينه برابروي د دې لپاره چې ستر قوتونه نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولیز افغانستان نه دی غونډوي په ضد او نه دی نړیوالو په ضد. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناستا نظر د دوه ناستا یو بل پرمختګ ده چې د ترکیې ناستې لپاره به هغه معقول او حقایقو ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کړي چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمينه برابر شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړ جاړی رامنځته شي، لیکن دغه ټولو هیوادونو همیشه ویلي دي چې سولیز افغانستان د دوی په ګټه دی، د افغانستان ناامنۍ ټول سیمې د ناامنۍ سبب کیږي، که په افغانستان کې سولې دوی هم په خیر دوی هم په ګټه ده. هیڅکله هم یو نه دی ویلي چې موږ په افغانستان کې ناامنۍ غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه هم دغه سي مثبت خبرې دوی کړې دي. فکر نه کوي ترڅو چې دی غوي هغه اصلي غشتنې پوره شوي نیوي دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریس کې بلون نه راولي.
ډیر خزست سره موافق مرزي یو بیلګر رامنځته کو. طالبان وایي چې مونږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو، د افغانستان د هغه پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي د هغو مخالف نه یو. ولې پرون او نن د پاجدان هغه د اوبو بند راته ورانه دا څه معنی لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان په راتلونکي کې باید زمون غونډیان په دې پوه شي چې مونږ د هغوی اغنی د هغوی حقابه ورکو، ولی د هغوی لاسوانه دی هم زمون په هیواد کې باید لند شي. کدا ایران ده، کدا پاکستان ده، کدا هغه روسیا او هر څوک ده، مونږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینې ډول په افغانستان کې د سولې پلوی وي او په افغانستان کې خپل ګټې د افغانستان په سولیز نظام کې وي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بند کړي؟ ډاکټر صاحب، د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دې را خوشې کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دې هیڅ بند نه لري؟ داسې یو هیواد چې نه تیل لري نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي؟ دا ممکنه ده او کنه؟
دا د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردر د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې د ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا ستا موقعیت او یا څه چې ته لرې په داخل کې هغه تا د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتوي. د افغانستان هم دغه حالت دی، خو هر هیواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی که چیرې افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري چې باید د نورو د هدف دپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي. زه فکر کوم دا امکان لري، خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویحل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چې هغه یوادونو ته زمینه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو کا ایران دلته د افغانستان په خاور په بندونو باندې عمله کوي خو افغانانو ته پیسې ورکړي دا کار وکړي که پاکستان کوم مداخله کوي خو د افغانانو په طریقې اکثر کوي نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرنی مداخله ودروي هر یواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه مثلا هغه نوري وادونه غواړي چې په هغه کې لاسونه وکړي دا کوي ک ضعیف وي مګر خپل یواد خپل ساتل کیږي او هغه پر یو ملی رویا خپل افراد ته خپل وګړو ته کول نو فکر کوم افغانستان کې ډیر زیات په دې برخه کې کار وکړ چې څنګه وکولای شي خپل تاسیسات په خپل وساتو خپل منافع په خپل وساتو هیڅ یواد نشي کولای چې هر یواد غواړي چې په بل یواد کې نفوس ولري او خپل منافع د تامین کې خراب په مشوره ډېر څه به تر کولای شي
بله ډېر زیات مننه شاخله کریمی یو سوال دا د ډیرو خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي طالبانو په ورستیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي او دوی په نظر تیرو څلوېشتو کلونو تجربه شوډلې ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی او دا څه ویل کیږي چې امریکا په ورستیو کې دغسی و حکومت وړاندیز کړی دی نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسلې حل غواړي
من نه سره په دې اړه باید وایم چې دا ډیر پیچلې خبره هم نه ده ځکه موږ تاسو تیر کال ورېدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو او په هغه تړون کې دا موارد ټول تسجیل شوی دي چې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه ته تسجیل شوی دي او بل ملي ټول نه هغه تایید کړي دي او د ډیرو سازمانونو
لیکن خلک له دې شنو دي خبر دا تاسو دا خبره کوي په ظاهرا خو د دوه په موافقه کې دا ویل شوی دي چې امریکا به د میتر لومړی نیټه پورې وسی او ځین نور شرطونه دي چې امریکایان وسوي وايي طالبان واغ نه دي په ځای کړی
نو هلته هغه کوم چې اعلامیا خبر شوی او هغه خو فکر کوم ټول میډیا ته ورسېدل او موږ هم د میډیا لپاره اطلاع ترلاسه کړې هلته تقریبا دریم بند د معاهدې تاسو راغلي وو چې بین الافغاني مذاکرات په پیل کې او هلته بیا د هغو مذاکراتو لپاره چې افغانان یې وسوي ته هر اړخیز سولې ته یو بند ترسیږي نو کچې زه فکر کوم هغه د وحید تړون ګام په ګام عملی شي نو بیا به دا نه خالي او دا
کوم سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ول شوې دي چې د سولې خبرې به کیږي هغه په خپل وخت په څو میاشتو وروسته پیل شوه خو په هر حال لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقه ته رسیدي تر اوسه خو چې وس ګور ورته موافقه ته نه رسیدي په دوه د سپتمبر په دوه منیټه د تیر کال د سپتمبر په 12 منیټه د دوه خبرې پیل شوه تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه کړی
بله زه هم دا خبر کوم چې جهاتونه باید وجمنو ته متحد وو او چې اقتصاد د کلسوي دي مثلا د بنديانو خلاصېدل او آزادېدل او د 15000 بنديانو خلاصېدل شپږو میاشتو ته ټول کاش کړ او بیا ورسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول بیا پر د ترجمعمل پر جوړېدل باندې وخت او وجل سو او وخت ضایع سو نو زه فکر کوم چې په دغه نورو مسایلو باندې سطحي مسایل سي اصلي مسایل نه دي پر هغه باندې وخت ضایع نشي او هغه مسایل سي موږ یو حل تر رسولای شي او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدل شي هغه ته توجه وسي د بیلګې په توګه د جایزې لستونه ختم شي دغه د فاطمه بنديانو چې په درو میاسو کې دی لیکېدل او وعده
سره کریم صاحب تاسو دا اساسي مهمه مسله ښکاری شي لیکن شاید ډیرو خلکو ته دا اساسي مسله ښکاری چې اوربند وشي جنگ ختم شي په یو حکومت چې دوړ خو په ګډون لري په دې موافقه وشي د بنديانو نور مسله په خپل حل کیږي
بلې خدا چې دا د اعتماد سازي او د باور د فضا د جوړولو لپاره دا ډیر مهم دی. کدا ونه چې نو افغانان او کوم متخاصمې ډلې دي د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالی تیرې سوي دي په شل کال کې ډیر جګړې سوي دي، نو د دغه لپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدلو لپاره دا شان اړین دي. نو کچیر دغه د باور فضا رامنځته نه شي، نو زه فکر نه کوم چې داسې زر دي داسې مسایل
حل شي. مختدی شنور ملمنو ته ورشم
تعهد غواړي ژمنتیا غواړي.
مختدی شنور ملمنو څخه هم پام دی اړه پښتنه وکمه له تاسو څخه چې تاسو وایئ چې باید اول اعتماد رامنځته شي د دواړو خواو ترمنځ، زیدي لپاره په کار ده چې بندیان خوشی شي. دی حکومت لوری وایي د دې لپاره چې د حکومت استازی نه لرو زه به د دوی خبره درته وکم. دوی وایي چې موږ 15,000 طالبان خوشی کړل، ګټه یې ونه کړه، نه تشدد کم کو او نه د دوی په وینا صادقانه خبرې وکړي.
البته افغانان کویږي چې د بندیانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ، او هلته هم ظاهرا چې موږ ورته کتل د امریکایانو فشار و هغه د دوحې د تړون عملي کېدل راغلل، خو په ډېر دنګ سره متاسفانه داسې باید په لسو ورځو کې سوي وایي شپږ میاشتو ته دا ټول کچ کړ. نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده، یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو ګوندی ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول شي، او ولدا افغانستان د بحران ته د پاتکی کې شو د سی او دا په داسې ترتیب سره کې شو ول سی چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپل خلکو لپاره انکار وکوي او دغه لپاره خپل شخصي منافع تراغو تیر سی تر ګوندی منافع او تیر سی او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه اوچت کی.
ډیر مننه کریم صاحب. ډاکټر صاحب سراجی تاسو څه فکر کوي؟ شاغلی کریمی وایي چې په کار ده چې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشی شي او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم، په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي ولې څوک نه وژني یو نه مري؟ راځي د دغه هغه موافقین وروسته طالبانو څومره خلک ووژل؟ ولی وربند نکی دا پرون دا اول مورز دا هدفی وژنی دا څوک کوي؟ څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي؟
نو که چیرته د دوی بندیان خوشی شي شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي.
او په خیاخ 15,000 بندیان چې خوشی شو دغه نه څومره به سره د جنگ د ګرته.
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت د طالبان د خبره نه تاییدوي. دوی وایي چې دوی خوشی شي کسان نه دي جنگ ته تللي.
او په خیاخ قانون د نننۍ وژنې هم د حکومت دروغ ادعاوي دي چې نشته، نه څوک وژل کیږي، نه څوک ترور کیږي، نه چا باندې بم الوزول کیږي، نه چا باندې چسپکی بم هغه کیږي. د افغانستان اوسنۍ صحیح ده زه نه وایم چې حکومت به ډیر پاکی حکومت نملاتل هم نکو، ولی د دغه جنگ د ادامې هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده. دا چې طالب د چاتر اغیز لاندې ده دا بل خبره ده، ولی د دغه راځي سوله کوي ولی خلک وژنو؟ راځي ولی د خلکو وژنه بند کو. دا ورسته سوله کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس په سر حل دین کې، ولی د انفجار لاري دغه هغه نه لګي. مونږه هم حکومت هم مخالف لوري طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسولیت وروسته یې کننی کسبای دوی په غاړه ده. دا تاریخ به دوی هغه ونه بخي. دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربان ته اوله غاړه کیږي چې افغان ونه وزسي. او د هغه د بم غږ د ټوپک غږ او د انفجار غږ چې ودرېد بیا نو نور ټول پسلې د میستر شاه پورې حلیږي. دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دي چې بوش مونږ په هماغه سات کې بم لاس ورته پوټه کړو چې افغانستان کې سوله ده او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبه خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې دغه رئیس جمهور شي. هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونډه ولري.
بله
مونږ زه هیڅ نه یو افغان چې د یو قوم نه یو نفر یا هم د دې حق لري چې دغه نظام استازیتوب وکړي او دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي. نو په دې خاطر نن ټول مسؤلیت د طالب لوري ته ده، هغه د اوربند غوښتنه ده، هغه د خلکو د وژنې بندونه ده او ټول نور مسایل د هغه د اوربند نه وروسته حل کېدونکي دي. بیا که چېرته هغه مسایل چې طالبان غواړي او د سولې په د مستر شاه حل نشي، بیا د ټوپک واخلي ولې دي ما ووژني چې تم په وخت د دولت ملاتړ کوم. حسن خبره پدې کې چې باید اوربند شي.
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته نو بد درکو زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او له هغه ځای د ټلیفون لاري را سره دی. ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي، لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان او ما هله د چي لاندې پښتنې مزمجله درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه وکي. موضوع مو د مسکو غونډه د استاد په نظر د غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولای شي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0992255 بیا وایم 0992235 او یا هم 0992255. زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو له روزان راو پیښنه. مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. د رادیو یو څل لري شی لطفا.
دا ساغل کرینی صاحب ته او تاسو ته ټول ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم له غزنی نه.
مهرباني.
دا یو څه تیزر او دا د مسکا او غوند نو د سلیستو کلو نه خپل دا پیونه خسته یا پیومه چې دا نو ته حل کې دا ډیر وخت وایي. خاص کر کرینی صاحب نن دا وختنه ده چې هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا تمرین ته وایي پوغه کې دا برخه دای دوه چې طالبان او د القاعده په مابین کې دغه لنډاجی پریکلن براجی او کدای د سیاسي طالبان شاته د دې اجازه نه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاوره وکړول شي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکړي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاده را دو ده
مهرباني کوي ل رادیو هم لري شی خبري وکي.
ما نظر دا مرګره پښتنه نه کوم کنه نظر و دا چې دا افغانستان چې دا یو اسلامي واد ده هر سره چې سوله په اسلام کې چې تر څو اسلام ته غاړه کې نه وي سوله مو نه نشي راته چې مکمل اسلام ته غاړه کې.
سیده مننه. بل اوریدونکو لرو خبري وکي ازادي رادیو ده د ازادي په چپو کې خبرونه او لطفا ل رادیو لری کې شي کله چې خبري کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معاملہ ماشاءالله کابل علیکم پښتنه مله دغه ملمنونه دغه ده د طالبان حکومت الف ټول په یالو باندې ټکا کوي او تا کوي او د راتلونکي حکومت انده حکومت څنګه افغانۍ سره اشرفغنی او الله تعالی دا وایي چې مونږه دا غونډه نه منو او مونږه د غواز په انتخاباته باندې تمامو انتخابات دې څه کوي ګټله کولی چې موږ د حکومت استاد سیاست سره یغه رسټه سره دا یعنی مسکاو سره دا آیا دا قابل دی چې باندې لري اشرفغنی او الله تعالی ته کنه لري کلری
نو هغه ډیر مننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د اسکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني.
سلام علیکم د پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه. حلیم شاکر مه لغمان ولایت ته تماس کې.
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر ده چې په دې دوه په تړون کې یو طالبان ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو، یو داسې ذهنیت ورکول شوی دی چې تاسو امریکا مطلب امریکا هم ماته کړه او کابل کم دی باید تاسو تسلیم شي. نو د دوی دغه غرور چې مات نه شي، دوی خو داسې فکر کوي چې موږ امریکا هم ماته کړې باید کابل حکومت موږ ته تسلیم شي. نو دغه غرور چې مات نه شي سوله امکان نه لري. چې دوی واقعیتونه د افغانستان ونه مني زما په نظر سوله نه شي کېدی.
صحیح، ډیره مننه له ټولو اوریدونکو څخه چې پوښتنې وکړې. لومړني اوریدونکي له ښاغلي کریمي څخه پوښتنه درلوده. دوی جلالزی صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوه د فبروري د نوویشتمې موافقې سره سم له القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي، او که یوازې دا شمنه کړې ده چې دوی به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي؟ کریمی صاحب، مهربانی کریمی صاحب،
پښتنه می واورېدلې ورسته ورسنی متاسفانه لاین کارت و مې نه اورېدې.
بله، د جلالزی صاحب پښتنه ته ځواب وایست. دوی په مشخص ډول تاسو نه پښتنه وکړه چې آیا د دوه د موافقه پر اساس طالبانو آیا داش منه کړی دی چې د افغانستان خاورې ته چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي، او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي؟
بلې، ما سي تر کومه هغه ماهیده لوستې ده، هلته داسې لیکل شوي دي، داسې راوړل شوي دي چې طالبان په هیواد کې د امریکا او د متحدینو پر ضد چې کوم څوک فعالیت کوي، هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي، هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي. نور فکر نه کوم په دې اړه باندې. ما نه دي لیدلی چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي، یا په دې اړه باندې څنګه واضح شي نه درغلی.
صحیح، ډېره مننه کور ودن. اعظمي صاحب، د بل اوریدونکو چې مولا مشعل نمیدو، د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرسیال وای چې یوازې د انتخاباتو لاله واک بل حکومت تسپاری، د دوی په نظر د دې سولې په لار کې یو خند دی، څه وایس په دې اړه؟
دا څو مختلف نظرونه دي. زه غواړم چې یو څه یادوري وکم، هغه چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید به طرف اوسېږي، په کامل به طرفي باندې، چون چې افغانان حق لري چې او پوسی او مرنوس کولای شي یو طرف ونیسو، یو طرف ملامت کو بل نکو. نو زما خواهش ورسنه ده دي کې شک نشته چې مثلا د دوه د تفاهمنامې څخه تخطي شوی ده، په ډېر اندازه شوی ده، او په دې کې طالبانو کم تعهدات کړی دي، کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی. افغان وژنه بیا هم روانه ده، او زه دا بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي. یو افغان کم وژل کیږي، یو انسان کم وژل کیږي، پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا د ملت سره جفا ده. بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دغه حکومت باید استفا وکړي که ونه کړي، او دا چاته پرېږدي چاته پرېنږدي. زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغې یو معامله یې چې یو څوک وکړي چې راځه د نظام سره د سره جوړ کړو، او یا هم نظام سره شریک کړو. بل دا چې ته یو حکومت ته صحیح ډېر مشکلات لري، په هغه باندې زه بحث نه کوم. زه د حکومت په هیڅ نه باندې نه کارمند یم، نه دفاعګر یم، مګر سوال دا دی کله یو ادارات لرو، یو حکومت لرو چې په نړیواله ټولنه پیژندل شوی دی، د پاسپورټ باندې ګرځو، خلک اعتبار ورکوي، کم و ډېر سوال دلته نشته. مګر دا ټوله چپه کول او پر یو داسې نامعلوم لوري ته تګ چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تاسو وګورئ اکثره خلک بالخصوص ژورنالستان، سیاسي مبصرین د افغانستان څخه د تګ دپاره مجبور شوي دي. او دغه یو نه لامل دا دی چې دی د نسغه ملکی او زغم د چا له خوا څخه ډېر واضح دی چې مثلا مخالفین دل اکثره د طالبانو تر نامه لاندې د طالبان د ساحو څخه فعالیت کوي او د خلکو ژوند په خطر کې دی، نن په خپل ژوند کې، خپل وطن کې نسبته کېدل. نو داسې یو حالت ته تګ، داسې یو نظام ته مثلا لبیک ویل چې هغه واقعا معلوم نه دی، واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په کشي کې ساتل کیږي، کومي ازادي ساتل کیږي، کوم نه ساتل کیږي. زه فکر کوم افغانان ته دا قابل د قبول نه ده. تر ټولو بهتره لار ده، بهتره لار ده مخکې راکړه سم یو خبر ته اشاره وکړل چې افغان وګنه دی ودرول سي. امریکایي خو بیا ځنه وژل کیږي، طالبان خو خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډېر شراب لیکل. افغان وژنه دی ودرول سي د دوه د تفاهمنامې یو برخه ده مو چې کاش خوشحالت یا د تشدد کموالی چې هغه اړتیا شته خپل قربان نه وایي چې عملي کمی نه شوي، بلکې زیات شوي، هغه مستقیم عام وګړو او دولتي غیر نظامی چار افراد باندې. نو کچيري یو سیاسي تفاهم ته مرجو، افغانان او طالبان غواړي چې افغانان یې واقعا قبول کړي او د دې هغه برنامه او د هر څه وګوري، یو جامع او اوږدمهاله قربان ته ضرورت دی چې په هغه کې د هغې په رڼا کې افغانان به سره کښېني. دا که سیاسونه وي، دا نه یوازې سیاسونه دولت، بلکې د جامع د خپل د افغانستان د خلکو اصلي استازي چې د ولایتونو قومي مشران وي، ځوانان وي، د هر قشر د هر طبقې یو نماینده په کښې کې وي او د ټولو ولایتونو وي، بیا سره کښېني پر یو نظام باندې بحث وکړي. خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوری اکثریت ته د منلو وړ نه دی په افغانستان کې. یو نړیوال ټولنې خپله که تاسې عمارت جوړوي، زه تاسې په اطمینان درته وایم چې په نړیواله ټولنه کې ډېر زیات مخالفت شته او طالبان هم په هغه اندازه کې فکر کوم چې پخوا څونه په عمارت جوړولو باندې اصرار کوي غونه نه کوي، چونچې دوی دا درک کړی. نو په کوم نظام باندې بحث کېږي، سره کوم نظام جوړېږي، زه په هغه وخت کې فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی، مګر تر ټولو دمخه باید جنګ او تشدد ودرول شي چې تر څو افغانان دغه د سولې احساس خو وکړي. د دوهې تفاهمنامه چې امضا شول، افغانانو فکر وکړي چې اوس په سوله راځي، اوس په سوله راځي وراندل. نو کدا طالبان بیره دالري چې کچیر انتخابات ته دوی ځوي، نو دوی به ناکامه کیږي، چون طالبان سیاسي ګروپ نه دی، دوی یو نظامي ډله ده او دوی دا فکر کوي چې کله حکمتیار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو، چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لوبېدلی او ډېر زیات وخت پاتې شوی، نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی. نو دغه طالبانو بیره ده او دوی فکر کوي چې موږ په جنګ باندې
ډیره مننه. خو اوس ظاهرا داسې معلومیږي چې طالبان د ګډ حکومت، ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتونکي نه دي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجي تاسې ته درشم، غواړم چې له کریمي صاحب څخه همدا د اورېدونکي پوښتنه هم وکړم. شاکر صاحب وویل چې طالبانو ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړه، نو کابل هم باید ورته تسلیم شي، نو لځکه د هیڅ خبر هم نه منی، نه اوربند منی، نه اورکم منی، او نه هم په کوم حکومت موافقې ته رسی شي. څه وایست دوی ته؟ مهرباني.
ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې سطحي تلل ګټه نه لري. دا شل کاله چې دغه موضوع یا دغه مازلې دوام وکړ، او هم وجه دا و چې داسې سطحي تحلیلونه یا لغت پرانی په دې اړه باندې خلکو کولې، خو هغه اصلي عوامل، هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیڅ صراحتن او واضح چاته ورته ګوته نه کړل.
خو تاسو دا واضح دوی ته وایئ چې آیا طالبان وبخښئ، دې پوښتنې ته واضح ځواب ووایئ، تاسو د لغت پرانی خبره هم وکړه. دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا ته هم شکست ورکړی دی، باید کابل هم ورته تسلیم شي، بل څه نه مني. په دې اړه څه وایست؟ دا خبره غلطه ده که سمه ده؟
نه، زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید له منځه یوړل شي. لومړی بعد د جګړې چې وو، هغه بهرنی بعد وو، له کال نه زیات جدي او ستونزمن مذاکرات وشول او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو. نو افغانان ولیدل چې هغه د یو اندازه نتیجه ورکړل، تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف
کم. لیکن پخوا طالبان ویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرانیان ووځي، هیڅ مشکل نه لري او هیڅ جنگ تم دوام نه ورکوي. پخوا به هم دا خبره تل کوله.
وخسی زب دختلی خبری تکمیل کم بهرنی بود فی یو نتیجه تورسی دل آغا ترون رامین سو اوس خبر پر داخلی بود که داخلی بود که طالبان همیشه وای ده طالبان وای اندویان سی مجر تاقیبو یا ده دین شرات مجر تاقیبو خلط آغا همیشه وای داخلی بود پر بین الافغانی مذاکراتو که حلی سی راسی سی مذاکراتو که و حلط موانع ایجاد نکو ده پروسی خند واقعی نسو. تاسو ولیدل په دا ورستوی کې دغه هدفي وزنې چې کېږي پای پر طالبانو باندې واچول کېږي. طالبانو په صراحت څو ځله رد کړي دي چې زموږ هدف یوازې نظامي هستي دي، له ملکي خلکو سره له نورو نهادو سره موږ ستونزه نه لرو. خو بیا هم دغه پروسه یا دغه د هدفي وژنو لړۍ تشدید پیدا کوي. د دې لپاره چې نړیوالو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې که تاسې له افغانانو یا د کابل ادارې یا د کابل حکومت څخه لاس واخلي یا خارجیان ووځي افغانستان پرېږدي، نو بیا دلته د طالبانو یا د داسې نظام راشي، داسې خلک به راشي چې دلته به بیا د بین المللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري او هغه ته یو نوع کاذب ډار ورکوي.
درست ډېره مننه.
په نظر دا چې عوامل له منځه یوړل شي، هغه دا دي چې موانع ایجاد نه شي په دې پروسه کې. دغه کوم د بین الافغاني مذاکراتو پروسه چې جریان لري په دوحه کې دې ته تشدید ورکول شي او تسریع شي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسیږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نه شي حل کولای. که حل کولای نو تاسو ولیدل تقریبا له 15 لسیزو پورته د فلسطین مسله دغسې ورانه ویجاړه پروته ده. بهرنیان نه شي حل کولای. یوازې افغانانو ته پکار ده چې خپل منځي عقدې او دښمني له یوې خواته کېږدي او خپل منځ کې یو تفاهم ته ورسیږي. ګوندي او شخصي ګټې
پرېږدي. ډېره مننه، ډېره مننه کریم صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په دې اړه باندې دا چې افغانان کولای شي چې خپل هیواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور مېلمانه هم په دې موضوع کې عقل در سره موافق دي چې افغانان کولای شي چې وقدي څنګه تکیه او په خپل منځ کې سره کښینی او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی، د شاکر صاحب پوښتنې ته ښاغلی کریمی زغر ځواب را نه کړ. د ده نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا هم ماته کړه او د کابل حکومت هم، دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي، نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي، د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسیږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي وقت همداسې ده او کنه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي، یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یا ناتو هم ووځي، د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب د دا ارمان هغه بل ځای ته ویسي. هیڅ کله په زور نه شي، غیر د وحشت نه، غیر د انتحار نه، خو مخامخ جنګ خو نه شي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي، نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبای ته دوهې ته وبخي، هلته د طالبانو اوله حاضر نه شو. مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغله. دا څو میاشتې شوې ولې دوی په خپل منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته کومې موافقې ته ورسېدل، هیڅ یې وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیه به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي، او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کنه نه کسبای وړنګيږي بس. ولې دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیرې باندې چې او هغه خلی باندې چې دی وای نه منل کیږي. خبر لاره دا وی چې د می شاته د کینی هغه ټولنیز غوښتنې هغه غوښتنې چې د هیواد لپاره د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی هغه باندې موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه ما چې هغه اشرف غنی ولې پاتې کیږي. اشرف غنی دې هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمينه برابره کړي تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمی او هغه ځواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور ودان ښاغلی اعظمي، تاسو په دې برخه کې څه تبصره لري؟ تاسو زما خو تر څه په یادی شي تر څومره چې موږ راپورونه خپره کړی دي، طالبانو مخکې ویل چې که بهرني ځواکونه ووځي دوی هیڅ مشکل نه لري له نورو افغانانو سره جنگ په مخه ورسره دروي، لیکن اوس خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بهرني ځواکونه په وتلو دي، ډېر کم شمېر یې پاتې دي او طالبان هم په دې باور لري چې هغوی دا پاتې هم ووځي. نو بیا د دوی ظاهرن شغله کریمی وای چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي.
ګورې د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي. دا نه دی چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی. د جنگ لامل ګورې د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې دام تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دی. کوم چې د جګړې د ادامې لپاره د دوام لپاره یو زمينه مسایل دي. که چې طالبان سوله موکي تاسو مطمئن اوسئ چې هغه کوم خارجي جنگیالي چې په افغانستان کې نن ستاسو په زرهاو دي هغه د داخلي طالبانو سره کوي اړیکې جوړې کړي، ایدیالوژیکي فکری نږدېوالی سره لري، یاو یا هم ځنی راځي د پاکستان کې د پیسو غټول د پاره، نو هغه به جنگ ته ادامه ورکوي. نو هغه هم د جنگ یو عامل دی د پاکستان کې. بله،
ډیر مننه از می صاحب. نور وخت نه لرو، سلامت اوسئ. د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال شاغله حکمت اعظمي، شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو، او د غرس ډاکټر رحمان الدین سره چې له مسکو څخه د ټلیفون لاري را سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو، هله د چې د ازادي په چپو کې خبرونه دوهم سات هم باوري ظریف نظر به در سره وي. بیانیا
زندان.